مازیګر څلور بجې شوې د ازادي راډیو یوې بلې خبرونې ته ښه راغلاست. په دې خبرونه کې قطر ته د ولسمشر اشرف غنی د سفر او په لغمان کې د نننۍ چاودنې په اړه راپورونه او همداراز نور مطالب لرو. السلام علیکم، د خبرونه زه احمد تکل د طاهر روخان په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. له هر څه مخکې خبرونه واورئ چې سالم محمد سالی چمتو کړي دي.
ولسمشر غنی په قطر کې د افغانستان د سولې پر موضوع خبرې کوي. د لغمان په چاودنه کې د مرګ ژوبل شمیر زیات شوی. په قرغیزستان کې د اپوزیسیون ګوندونو په زرګونو پلویانو لاریون وکړ. ولسمشر محمد اشرف غنی د قطر له رهبرانو سره د دوه اړخیزو کتنو لپاره دوحې ته لاړ، خو د طالبانو له استازو سره نه ګوري. ولسمشر غنی نن تر دې مخکې کویټ ته لاړ چې د پخواني امیر شیخ سبا ال احمد ال جابر ال سبا د مړینې له کبله د کویټ له چارواکو سره خواخوږي وشي. جمهوري ریاست وایي چې ښاغلی غنی وروسته قطر ته لاړ. د جمهوري ریاست مرستیال بیان د واخان مینپل ازادي راډیو ته ویل چې ولسمشر به په خپلو کتنو کې په افغانستان کې د اوربند د ټینګښت پر موضوع بحث وکړي.
پدې کوشش نشته چې اوربند د افغانستان د خلکو لمړی غوښتنه ده او د افغانستان د حکومت لمړی غوښتنه ده. د سیمې مالدونو په ځانګړې توګه د اسلامي نړۍ په غوښتنه هم همدا ده. له دې غوښتنې مرنۍ پر شاسته وي او په دې باندې باوري ټوله نړۍ په دې غوښتنه کې په لمر سره په یو ساس کې ولاړه.
د ازادي راډیو د خبر مرکزی څنګه ته د ولسمشر غنی به همکار ویلی شغلی غنی به په قطر کې د دولت د مذاکره کوونکو لغړو سره چې طالبانو سره په مذاکرو بوختي وګوري. په دوه کې له سباندې دروي اونې رئیس د دولت او طالبانو مرکچند سولې خبرو ته ناستي خو د اصلي غونډې پر اجنډا نه دی سلاسوي. په لغمان کې نن سهار په موټر بم چاودنه کې اته تنه وژل سوي او شپږ دېرش تنه نور ټپیان سوي دي. د لغمان د ولي ویان اسدالله دولتزی ازادي راډیو ته ویل چې چاودنه د ولي پر موټر سوي او ولي ته کوم زیان نه دی اوښتی.
څلور څلوېښت کسان انتقال شوي، په دې کې اته کسان شهیدان دي. په شهیدانو کې څلور کسان د جناب والي صاحب ساتون.
شغلی دولت زی ویل چې په ټاپیانو کې هم دوه د والي ساتون کې او پاتې نور ملکیان دي. تیره شنبه د ننګرهار په غنیخیر ولسوالۍ کې هم موټر بم چاودنې د څلورو ماشومانو او یوې ښځې په ګډون شپاړس تنه وژلي او څلوېښت نور ټاپیان کړي وو. تر اوسه د دغو چاودنو مسؤلیت چا نه دی منلی. په افغانستان کې ځینې ښوونکي د ښوونکو په نړیواله ورځ وایي چې د ژوند شرایط یې ناوړه دي. نن د اکتوبر 15 د ښوونکو نړیواله ورځ ده. د پکتیا د مرکز ګردیز د یوه ښوونځي ښوونکی پیر محمد وایي:
مونږ سرپناه نه لرو. ډیر وخت کېږي چې مونږ د سرپناه په مورید غږ اوچت کړی دی، خو لا تر اوسه زمونږ دغه ستونزه نه ده هواره شوې. چې بیا د ستاسو له لارې ټولو چارواکو باندې غږ کوم، د ماش تر څنګ د سرپناه ستونزه زر تر زره حل کړي.
د پوهنې وزارت ویانده نو یا نزهت تاییدوي چې په افغانستان کې ښوونکي له سختو اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دي. ګڼو سیاسي ګوندونو د قرغیزستان د وروستیو پارلماني ټاکنو د پایلو د باطلېدو لپاره په پلازمېنه بشکک کې لاریون وکړ. د لومړنیو نتیجو له مخې په پرانیو ټاکنو کې هغو ګوندونو زیاتې څوکۍ ګټلې چې د قرغیزستان له روس پلوه ولسمشر سورونبای جینبیکوف سره نږدې اړیکې لري. ویل سوي وحدت ګوند څلرویشت فیصده، زما هیواد قرغیزستان درویشت فیصده او قرغیزستان ګوند اته فیصده رایې ګټلې دي. دا درې ګوندونه د حکومت پلوي ګڼل کېږي. د سوسیال ډیموکرات او وطني اتحاد په ګډون د اپوزیسیون تر زورو زیاتو فعالانو او ملاتړو نن دوشنبه د بشکیک په مرکزي میدان کې لاریون وکړ. دوی اده لري چې په پرنیو ټاکنو کې درغلۍ او سرغړونې سوي دي. بلخوا د قرغیزستان د ټاکنو کمیسیون یوه غړي ویلي چې دوی شکایتونه څېړي په پام کې ده چې نهایي نتیجې نن اعلان سي. د نګورنو قرهباغ لنجمن سیمې پر سر د آذربایجان او ارمنستان ځواکونو پرون سخته جګړه وکړه. د نګورنو قرهباغ پر مرکز او د آذربایجان پر څو شهرونو لا هم د توغندیو او توپونو بریدونه کیږي. د سره صلیب نړیوالې کمیټې پرون د دغو ړندو ګولۍ ویشتلو راپورونه او په شهرونو او د ګڼې ګوڼې په ځایونو کې ادعا سوي ناقانونه بریدونه او چاودنې وغندلې. پرون د نګورنو قرهباغ چارواکو ویل چې د دغې سیمې پر مرکز ستیپا ناکیت او نږدې شار شوشي د درېیمې ورځې لپاره د توغندیو او توپونو بریدونه روان وو. د آذربایجان د دفاع وزارت بیا ویلي چې ارمنستاني ځواکونو د دغه هیواد دویم لوی شار ګنکا په توغندیو او توپونو ویشتلی دی. او د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر ډونالد ټرمپ د روغتیایي وضعیت په اړه مثبت راپورونه د آسیا له دې جملې جاپان او جنوبي کوریا د ونډو د بازار د بایو د لوړېدو سبب سول پنګول او د ونډو خاوندان په دغو راپورونو خوشاله دي. ولسمشر ټرمپ چې په کورونا وایرس سخت سوې تیر ماښام له پوځي روغتون څخه د لنډې شیبې لپاره ووت او په یو زغرول موټر کې د خپلو مینوالو مننه وکړه.
زه په خکېدو یم. زه غواړم د هر یو مننه وکړم. لومړی میرمن میلانیا ترامپ هم په خکېدو ده.
ولسمشر ډونالد ټرمپ له تیرې جمعې د واشنگټن په یو پوځي روغتون کې دی. هغه پرون په یو ویډیو پیغام کې ویلي و چې په کووید 19 ناروغۍ تر اخته کېدو وروسته د دې ناروغۍ په اړه په ډیرو شایانو پوهېدلی دی. دا خبرونه
ازادۍ رادیو خبرونه او قدرمن اوریدونکو تر سره اوسې د دې خبرونه په دوام کې راپورونه خبرو.
ممکن ولسمشر غنی ولزان سره سوال چې عرب الاخر د قطر حکومت تاول ته د امریکا ځانګړي استازي د سولې مذاکرات لپاره خاغلی خلیزه سره د خبرې مطرح کاندي.
دا لیو کارپو سره زمونږ خبرې دي چې قطر ته د ولسمشر اشرف غنی د څرګندونو په اړه لازادې رادیو سره کړي. په لغمان کې نن یوې بمی چاودنې بیا هم غنو ملکیانو ته مرګ ژوبله وړوله. په نورو موضوعاتو کې په بلخ ولایت کې د امو سین اوبو غن کلی ویجاړ کړي او د کورنیو چارو وزارت په کابل کې د تروریستي حملو په تنظیم د یو مشکوک کس د نیولو لپاره ولکه جایزه اعلان کړې ده.
افغانستان کې په هیڅ صورت باندې څوک خپل حتی چې قومي خپل لغلی آدم کشت نی ورخیل.
نړیوالو مسایلو ته هم کتنه کوو. په دوهمه نیمایي کې د امنیت او سالم چاپیریال او سپورت نړۍ 19 پروګرامونه خپریږي. اورېدو ته راسره اوسئ. ولسمشر اشرف غنی نن کویت ته ولاړ او تمه ده چې وروسته به قطر ته ځي. د وروستیو راپورونو له مخې ولسمشر غنی قطر ته هم رسیدلی دی. ارګوایي چې ښاغلی غنی د قطر له امیر او صدراعظم سره د افغانستان د سولې د بهیر او دوه اړخیزو اړیکو د پراختیا په اړه خبرې کوي. په دې اړه د نور تفصیل لپاره د فیروزی عزیزی راپور واورئ.
د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی په داسې حال کې قطر ته سفر کوي چې د افغان دولت او طالبانو د مرکچی پلاو د تماس ډلو ترمنځ د سولې خبرې درېدلې دي. ولسمشر مانی وایي د افغانستان د سولې وسنۍ روان بهیر له قطري چارواکو سره د محمد اشرف غنی د بحثونو یوه برخه ده. د جمهور رئیس مرستیال ویاند واخان مینپال نن ازادي راډیو ته وویل چې ښاغلی غنی به د قطر له امیر صدر اعظم او ځینو نورو قطري چارواکو سره د غشان د دواړو هیوادونو د اړیکو په اړه هم خبرې وکړي.
دا دو ورځنی سفر دی. اول ولسمشر دی وایست بیا پلغزه ورسته ولسمشر دی قطر ته. په دې شک نشته چې اوربند د افغانستان د خلکو لومړی غوښتنه ده او د افغانستان د حکومت لومړی غوښتنه ده. د سیمې موادونو په ځانګړې توګه د اسلامي نړۍ په غوښتنه ممتا ده. له دې غوښتنې موږ نه پر شاسته وي او په دې باندې باوري ټوله نړۍ په دې غوښتنه کې په لمر سره په یو ساس کې ولاړه.
د ښاغلي مینپال په خبره ښاغلی غنی به د کویت د مخکنی امیر د فاتحه په مراسمو کې د ګډون په هدف لاند وخت لپاره په کویت کې هم پاتې سي. د ښاغلی غنی یو سلاکار شاه حسین مرتضوی قطر ته د جمهور رئیس د سفر په اړه په خپل ټویټر پاڼه لیکلی ل یو واحد آدرس د افغانستان د بهرنی او سیمایي سیاست انسجام د بریالۍ پنځو مهمو کټګوریو برخه ده. جمهور رئیس داسې مهال قطر ته ځي چې په دوحه کې د افغان حکومت او طالبانو مرکچی پلاو د تماس ډلو ترمنځ د خبرو په کړنلاره لیدنې کتنې د اختلاف له امله درېدلې او په افغانستان کې هم جګړې شدت موندلی دی. په ورته وخت کې سیاسي کارپوه سید خالد سادات وایي جمهور رئیس به په دغه سفر کې هڅه وکړي چې وضعیت له کنګل سوي حالت نه راوباسي.
ممکن ولسمشر غنی ولزان سره سولې چې هغه بل اخر ده قطر حکومت تاول ته امریکا ځنګړی استاد د سولې مذاکرات لپاره خاغلی خلیزا سره د خبرې مطرح کاندي پر طالبانو فشار ورده ولې طالبانو سره تماس نیول تر سوق ول شي چې د اوربند مسله مخنیوي سي او د اوربند مسله کنيوي د جګړې د کموالي مسله څنګه مخنیوي سي نو د دې مسلو د پیړل لپاره د دې مسلو د پرمخنیوي لپاره فکر کوم چې دا یو ګټور سفر دی او ګټه باید مسمیر وسی
نګدي یو میاست کی چې د افغان دولت مذاکره کوونکی پلاوی په قطر کې دی کته هم دواړو لوري د مذاکراتو لپاره وړاندې د خبرو د تګلارې په اړه غونډې کړې خو لا هم په دې برخه کې بشپړ توافق نه دی سوی د دغه خبرو لمنځه یو به خبري سرچینی ازادي رادیو ته ویلي د مذاکراتو د پیل لپاره د کړنلارې د جوړېدو لپاره په مذهبي برخه کې د اختلاف مسله د حل په درشل کې ده
لکابل نه د فیروزی عزیزی راپور مو اوریده د ازادي رادیو د دفتر مشر چې لولس مشر اشرف غنی سره د قطر په سفر کې ملګری دی د شیبه د ټلیفون په مستقیمه اړیکه له دوه نه سره د سمی مهدی تاسو ته ستریم شي وایم د ولس مشر غنی د سفر د جزئیاتو په اړه له چا سره لید کاته په پام کې لري او څه پلان دی له چا سره به ګوري په دوحه کې که په دې اړه لطفا معلومات راکړئ
سلام به شما و شنونده های رادیو آزادی رئیس جمهور صبح امروز در یک سفر رسمی با یک هیئت بلند پایه به شمول معاون اول رئیس جمهور وزیر خارجه مشاور امنیت ملی و شمار دیگری از مقام های بلند پایه حکومت افغانستان از کابل به طرف کویت اول رفتن در اونجا با شیخ علی ببخشید با امیر تازه کویت و همچنان صدر اعظم کویت ملاقات داشتند و پس از او آمدند به دوحه و در دوحه همین لحظه که من با شما صحبت میکنم ملاقاتشان با هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی افغانستان جریان داره پس از او دیدار خود داشت با مسئولین رسانه هایی که در این سفر با رئیس جمهور آمدند به دوحه و بعد از او با صدر اعظم قطر ملاقات خود داشت امشب همچنان قرار است که با نماینده ویژه وزارت خارجه ایالات متحده امریکا آقای زلمه خلیلزاد و جنرال اسکات میلر فرمانده عمومی نیروهای ناتو در افغانستان ملاقات داشته باشند فردا صبح قرار است با امیر قطر یک هیئت در حضور یک ملاقات در حضور هیئت دولت افغانستان داشته باشند و همچنان یک ملاقات تنهایی پشت درهای بسته و همچنان فردا پس از چاشت قرار است که رئیس جمهور با در اینستیتوت دوحه یک سخنرانی مفصل داشته باشد و پس از او به کابل برمیگرده فردا شب یعنی چیز تا هنوز در مورد از اینکه آیا قرار است با هیئت طالبان مذاکره بکند چیزایی که در صفحات اجتماعی شایع پراگنی شده کسی تایید نکرده و همه این مسائل شایع پراگنی دانستند
ډیر زیاته مننه سمی مهدی د ازادي رادیو د دفتر مشر په کابل کې د ازادي رادیو د دفتر مشر و چې له دوه نه قطر ته د افغان ولسمشر اشرف غنی د سفر او هلته د لیدنو کتنو په اړه جزئیات راکول
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري
زموږ غاګ له ازادي رادیو اوري په لغمان کې نن یوې چاودنې بیا هم ملکی وګړو ته مرګ شوب لوړوله د حمله ظاهرا د لغمان د والی د وجنې په قصد شوی و خو تلفات ویل کیږي چې اکثر ملکی وګړي دي په دې اړه د نورو جزئیاتو لپاره همدا شیبه د ازادي رادیو خبريال سهارګل امیرزای د ټلیفون په مستقیمه اړیکه را سره دی او جزئیات راکوي امیرزای صاحب
ډیره چاته مننه د لغمان د والی له ویان د فضلات د شکر دی رسته شه دی پورې من وغه دی دو چې زیات یوازې هم دا و چې په دغه برید کې چې د لغمان د والی رحمت الله یارمل پر موټر کاروان شوه په ځنګړي ور ډول د په موټر باندې شوه چې د تری روغ وتل نو روغتون ته تری څلور څلوېښت کسان انتقال شوي دي چې د دې ډلې اته کسان پکې وژل شوي دولزی ازادي راډي سره پختلو خبر کیول چې په وژل شو کسانو کې څلور کنه د لغمان د والی ساتونکو دی او همدار څلور نور د ولسی وګړي دي دولت په خپل خبرو کې دا مول چې شپږ ډیر کسان ټپیان دي چې په دوی کې دوه ساتونکي دي چې د والدي او پاتې نور بیا ملکی خلک دي. د لغمان پروالي رحمت الله یرمل د غبرید په داسې محل کې شوې ده چې د دفتر ته په لار باندې وو. موږ چې دغه ته د غبرید پاړه باندې یا مخالف تر وغږېدو هغه ټول اندېښمن وو، ویل چې له یو طرفه دغه د سولې بحثونه روان دي، له بل طرفه جنگونه روان دي، بریدونه کېږي، وسلواله انداز چاودنې کېږي. په دې کې عام خلک وژل کېږي او د دوی غوښتنه دا وه د دواړو ډلو نه، هم له افغان حکومت نه او هم له طالب وسلوالو چې د بریډ په ځای د سوله وکړي، تر هغه چې لومړی دې وربند وکړي او له ملکي خلکو د غچ نه اخلي او د فشار په توګه د دواړو یو پر بل د ملکی خلکو په وژنه باندې د فدا او چې فشار به نه راوړي د لاس واخلي. تر دې دمه موږ چې په جریان کې یو، هیڅ یو چا یا ډلې د بریډ مسؤلیت نه دی اخیستی.
ډیره زیاته مننه سهار ګل امیرزای د ازادۍ راډیو خبریال و چې د لغمان د نننۍ حمله په اړه جزئیات راکول. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په پلازمینه کابل کې د وروستیو پلان شویو تروریستي حملو د یو تورن عمل د نیولو لپاره ولکه افغاني جایزه ټاکلې. د دې وزارت ویاند ازادۍ راډیو ته ویل چې د کابل ښار په 15مه حوزه کې د تروریستي حملو مسؤل غورځنګ مشهور په امات د پولیسو تر تعقیب لاندې دی. خان محمد سیند او په دې اړه نور تفصیل.
د کابل ښار د ورستي تروریستي حملو د تورن د نیولو لپاره د 200,000 افغانۍ د جایزې ټاکل. کورنۍ چارو وزارت وی غورزنګ مشهور په عماد په کابل کې د ورستي پلان شو تروریستي حملو عامل د پولیسو تر څارنې لاندې ده. د دغه وزارت ویان طارق اریان وی هر څوک چې د غورزنګ په نیولو کې مرسته وکړي دغه جایزه به خپل کړي.
در ساحه حوزه 5 کابل بیشترین موارد ترور را ما داشتیم.
د کابل ښار په 15مه حوزه کې مو د ترور ځینې موارد درلودل چې یو شمیر مو په دې تړاو مخکې ونیول. د دغو ترورستانو نه یو غورزنګ مشهور په عماد دی او په وروستیو ترهګریزو فعالیتونو کې لاس لري. د نیولو لپاره مو 200,000 افغانۍ اعانه اعلان کړې ده.
خغلی اریان وای غورزنګ د 15مه حوزې د پولیسو او عامو خلکو په ترور کې لاس لري او هر څوک چې د په نیولو کې مرسته وکړي هویت به پټ وساتل شي. د په خبره د کورنۍ چارو وزارت د مجرمانو د نیولو او جرمونو د کموالي په هدف یو لړ اقدامات کړي چې نتیجه یې مثبت و. که څه هم خاغلی اریان دغه اقداماتو په اړه جزئیات ورنکړل، خو وی ویل چې دوی به دغه الګو د کابل ښار په نورو سیمو کې هم پلی کړي. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر کابل ښاریان وایي د جرمونو زیاتېدو تنګ کړي دي. محمد نسیم او غلام حسن وایي
بیخی خلق مخام نه بس خل کوړه نشیټ لیدې دی غلو دی لاسه چا سره چاکو دی چا سره تومانچه دی دغه ورځ مانه موبایل واسود بس کم 400 روپیا نه واغسته.
په همدغه پولی محمد خان کې موټر سایکل باندې دوه کس سواره یو بیا ملو کې موبایل در نه وتخته. هغه ځکه پولیس ورته ګوري څوک لاس نه ورولې سي داخله کو نيسي.
دوی امنیتی حوزې لغلو او شکمارو سر په لاس لرلو تورنوي او هیلمن نه دی چې دغه ستونزه به حل شي. په ورته وخت کې د چارو یو شمیر پوهان د کورنۍ چارو د وزارت لخوا د مجرمانو د نیولو لپاره د جایزو ټاکل مؤثر نه ګڼي. د چارو پوه عتیق الله امرخیل وای دا کړنلاره په غربي هیوادونو کې مؤثره خو په افغانستان کې ګټور نه ده.
په افغانستان کې په هیڅ صورت باندې څوک خپل حتی قومي خپل غلي ادم کوشش نه ورکړي. کله چې سبا دښمنۍ نه ډارېږي نه نتیجه ورکوي نه په درد کوي نه هغه سړی په دې پیسو باندې څوک ورکوي.
د افغانستان د کورنۍ چارو پوخانی وزیر فقیر محمد فقیر وای د خلکو او دولت ترمنځ لازم باور نشته او خلک له حکومت سره له همکاري ډاریږي. دا وای د دغه ستونزې د حل لپاره حکومت باید د پولیسو په تشکیلاتو کې اصلاحات راولي او مجرمین مجازات کړي. خان محمد سیند، ازادي رادیو، کابل.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د امو سیند توغیان له کابل سلګونه کسان د رود په سویلي څنډو کې بې کوره شوي دي. د بلخ ولایت په شور تیپی ولسوالۍ کې د ازبکستان پولې ته څیرمه لسګونه کورونه او درې جمعتونه او یو روغتیایي مرکز لدې کابل ویجاړ شوې دي. په بلخ کې د ازادۍ رادیو خبريال مجيب رحمان حبيبزاي شور تیپی ولسوالۍ ته تللی او د امو سین پر غاړه د ځپل شویو خلکو د ژوند کیسه کوي.
د بلخ د شورتپی ولسوالۍ د هزار توقۍ کلی اوشت کلن اوسیدونکی عبدالغفار له هغو سلګونو کسانو یو دی چې جګړې نه بلکې د آمو سیند دوبو تغیانې کور له منځه وړی دی. عبدالغفار د آمو سیند پر غاړه کروندګر او د څارویو ساتونکی دی. اوس ته یو د ده میرمن له خپلو دوه څلور کلن او شپږ کلن ماشومانو سره د آمو پر غاړه تر ژورو پلاستیکي خیمو لاندې د انګورو ونرو لاونو ډک ځنګله کې د ژوند سختې شپې او ورځې تیروي. عبدالغفار د سیند له ویجاړیو کیسه کوي.
دریاو ما در بدر کده، دریاو زمینای ما گرفت، خانه ما گرفت،
سیند در پدر کړو، ځکه رانه واخیسته، کورونه رانه واخیستل. اوس موږ په ځنګلونو او دشتو کې اوسېږو. دوه ماشومان لرم، بچان می بے برخلیک او بے سرپناه سیوی دي.
یو از عبدالغفار نه دی چې لا دا ډول ستونزو سره لاس او ګریوان دی. خیر الله چې د هغه ګاونډی هم دی، لور ته ستونزې ځوریږي. هغه ازادي راډیو ته وویل چې په څه کم یوه میاشت کې آمو سیند په ازرتوقۍ کلي کې درې جوماتونه، یو روغتیایي مرکز او لسګونه کورونه ویجاړ کړي دي. خیر الله وایي چې د آمو سیند تباهۍ نوې کیسه نه ده، خو دا ستونزه یو نوي اقدام ته اړتیا لري. هغه
زیاد سالا میشه که تخریبات دری آمو است، زمین های زراعتی
دیر کلونه وشول چی آمو سین زراعتی مزکی بی جاره بی او دخل که کورونه لمن سوری. هغه کسان چی بی سرپناشوی پا دختو او زنگلونو کشون کهی.
د بلخ ولایتي شورا مشر افضل حدید هم موافق دی. دی وایي چې هر کال سره لدی چې آمو سیند زراعتي ځمکې او لسګونه کورونه ویجاړوي، دا سیند په شورتپه او کلدار ولسوالیو کې ټولګټو پروژو ته هم زیان رسوي. ښاغلی حدید ازادي راډیو ته وویل چې آمو سیند د بلخ ولایت په 200 کیلومتره محدوده کې اساسي تحکیم ته اړتیا لري. آمو په مرکزي اسا کې تر ټولو زیات اوبه لرونکی سیند دی چې د افغانستان په شمال ختیځ کې د پامیر له غرونو سرچینه اخلي او د آرال جهیل ته ورختمیږي. د موزیات برخه د کښتۍ چلونې وړتیا لري او دا سیند د ازبکستان، تاجکستان او ترکمنستان هیوادونو سره د افغانستان طبي سرحد شمیرل کیږي. په شمال کې د دریي چارو مشر حشمت الله وطنیار وایي چې هر کال آمو سیند د اوبو د توغیان له امله د افغانستان خواته په حرکت کې دی او په ډیر سخاوتمندانه توګه د دغه هیواد ځمکه د ازبکستان خاورې سره یو ځای کوي. دایمنی چې ادارې سره یې دومره امکانات نشته چې بې کوره شویو کسانو سره مرسته وکړي. خو عبدالغفار او نور بځای شوی کورنۍ راتلونکي ژمی ته پندښنه کړي چې له خپلو وړو ماشومانو سره به په شورتپه کې تر خیمو لاندې ژوند څنګه تیر کړي. مجیب حبیب سی، ازادي راډیو، بلخ.
ستاسو له پیغامونو
زو دلوید لوګر نه دا پیغام پرېږدم چې د لوګر یو حوزه ده په نامو د دشتاک د دې یو سرکو دا لاند څنګه نمشتي ته د کابل څنګه نمشتي ته فورې وته یو دا غلار سیلاو خراب کړی ده چې بوکلین نه بلې سیلا جن کېږي دومره دا تنګای خراب کړی ده. دغه باندې لزر کور شاوخوا 15000 کور تاګور تک دا خلک سره د کومکو کې مشیشي حکومت کار څوک دا کومکې ده سره په لاغې د کومکو روکی یا دغه کورونا وهل تاسو دا کومه بستی راغلی دا خور غریب توار کی دغه سرک ته جوړ کی هغه بستی د خانانو ته نه ورکی غریبانو ته ور کی هغه سرک بم جوړ شي
د نورم په مخه زبا چې خان می نوای د هلمند ولایت نه بلی ول سلی ته خبر کوم زه د نطر د احکان يم ځکه چې دا پمبو ته باید چې لوړ پوری شروع کیا یا ول سم شه محمد اشرف غنی هیڅ چې وخت پیدا کی مول دا کاله کی که شکر ونده ده دا هم دا پمبا چې دی وست زیات خلک دا د جارم شو ته نش من په بری سو اچا او دا سره خرچیږي غای په سلور سو دا باید چې عمر خوټه ورته کیه په افریقا ته په هره کې وصله.
محمد نسیم د کندهار ولایت درغنده ولسوالۍ نه ازادي راډیو ته دغه پیغام پرېږدم چې دلته درغنده ولسوالۍ کې مازدیګر په شپږ بجې تلیفونه کار کېږي سهار تر شپږ بجو پورې. نو دغه ستونزو د دغه مشکل د هغو ته خلکو ته جسمه زایمت جوړ کړی دی. نو د اړوند مسؤولو چارواکو ته مې دا غوښتنه ده چې دغه ستونزو ته باید جدي پاملرنه وکړي د خدای په
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
زموږ غږ له آزادۍ رادیو اوري. د افغانستان د ملکی هوایی چلند اداره وایي چې بختر افغان هوایی شرکت خپل ازمایښتي الوتنې پیل کړي او ډیر ژر به رسمي الوتنې هم پیل کړي. بختر هوایی شرکت په 1415 هجری لمریز کال کې جوړ شو، خو د کورنیو جګړو له کبله فعالیت ودرېد. د دې شرکت یوې الوتکې په روانونې کې کندهار، هرات او مزار شریف ښارونو ته ازمایشي الوتنې وکړې. په دې اړه نور حال له کابل نه د ډیوی نادر په راپور کې واورئ.
بختر افغان هوایی شرکت له نږدې 40 کلن ځنډ وروسته خپلې ازمایښتي الوتنې پیل کړې دي. د افغانستان د ملکی هوایی چلند اداره وایي د بختر افغان هوایی شرکت خپلې ازمایښتي الوتنې د بوئنګ 727 الوتکې په وسیله د شنبې په ورځ کندهار، هرات او مزار ته ترسره کړي. د دې ادارې ویان نعیم صالحی ازادي راډیو ته وویل یاد شرکت به نږدې راتلونکي کې په رسمي ډول خپل فعالیت پیل کړي.
کو سو ورځو کې امکان لري چې د باختر هوایی شرکت الوتنه په رسمي ډول پیل شي. اوس یو ازمایښتي الوتنه تر سره شوه، په رسمي ډول پروازونه نه دی پیل شي. الوتکه له کابل نه پرواز کړي، بیا هرات، کندهار او مزار ته تللې و.
د ښاغلی صالحی په خبره د باختر افغان هوایی شرکت به د تیر په سیر یوازې کورنی فعالیتونه لري او د ولایتونو ترمنځ به سفرونه کوي. باختر افغان هوایی شرکت په لومړي ځل په 1415 کال کې د آریانا هوایی شرکت ترڅنګ د کورنیو پروازونو په برخه کې خپل فعالیت پیل کړ، خو دا لړۍ نږدې 40 کاله وړاندې د کورنیو جګړو له امله په ټپه ودرېده. په 2019 کال کې افغان حکومت په شپږو میاشتو کې د دې شرکت بیا ځلې فعالېدو خبره وکړه، خو د کورونا وایروس له امله دا پروسه له ځنډ سره مخ شوه. په ورته وخت کې د باختر افغان هوایی شرکت مسؤلین وایي یاد شرکت د الوتنو د پیل لپاره د ایکو یا آیاتا نړیوالو بنسټونو معیارونه پوره کړي دي. د دې شرکت مشر مسلم خرم:
یو اعلان چې جديږي باید 15 سټیج دي چې د افغانستان د هوایی ملکي هوایی چلند لخوا په دقیقه توګه پلان تطبیقیږي، چې باختر افغان الوتنې وکولای شي د 15 سټیج ټول په کامیابۍ سره تکمیل کی او فیرن موږ خپل امتحاني پروازونه شروع کړي.
نوموړي دا هم وویل چې د ازمایښتي الوتنو بهیر بریالی وو او ډیر ژر به په رسمي ډول هم الوتنې پیل کړي. خو دا چې دغه شرکت څو الوتکې لري، مسؤلینو یې دا پوښتنه ځواب نه کړه. اوس مهال یوازې آریانا افغان او کامیر خصوصي شرکت په دغه هیواد کې کورنی او یو شمیر هیوادونو ته بهرنی الوتنې کوي.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ پرون د لنډ وخت لپاره له روغتون نه ووت او بهر یې له خپلو پلویانو سره وکتل. ترامپ د جمعې ورځې نه رئیس د کووید 19 ناروغۍ په خاطر پلازمینې ته نږدې په یو پوځي روغتون کې بستر دی. ترامپ ویلي چې ژر به ستون شي او خپل پاتې کمپاین به پر مخ بوزي. په دې اړه نور تفصیل صفی الله ستانکزی اوروي.
ولسمشر ډونالد ترامپ د والټر رید ملي پوځي روغتون شاوخوا ته په خپل زری ګاډي کې وګرځېد او خپل پلویان یې وکتل. هغه مخکې له دې چې له روغتون ووځي په یو ویډیوي پیغام کې وویل خپل پلویان به متعجبه کړي او له هغوی سره به چې د رښتینی وطن پالانو بلل وګوري. ترامپ په کورونا اخته ده. ډاکټرانو ویلي د هغه روغتیایي وازه په خکېدو ده او نن له روغتونه وتلی شي. ځینو خلکو په ترامپ انتقاد کړی چې ولې له روغتونه وتلی او کورونا یې جدي نه ده نیولې. منتقدینو ویلي د ترامپ دا کار ښیي چې دی د کورونا ویروس خپرېدو د مخنیوي لپاره د لازمو تدابیرو د نیولو په برخه کې چندان علاقمند نه ده. ترامپ بیا وایي وضعه ښه ده او د کورونا ویروس په اړه ډیر څه زده کړي. هغه دا خبرې د روغتون تر موقتی پریښودو مخکې په یو ویډیوي پیغام کې چې په ټویټر خپور شوی وکړې:
It's been a very interesting journey. I learned a lot about COVID.
وخت ډیر خو ما د کووېډ په اړه ډیر څه زده کړل. ما په حقیقت کې خوځیتا د تلو په څیر زده کړل، نه دا چې یوازې کتاب وایو. زه پوه شوم په عین حال کې باید ووایم چې امریکا په موږ ډیره ګرانه ده.
We love the USA and we love what's happening.
د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ او لومړی میرمنې میلانیا ترامپ د کووېډ 19 معاینه د اکتوبر په اوله شپه مثبته وختله. څلور اویا کلن ترامپ په والټر رید روغتون کې بسترې شو او لومړی میرمنه په سپینه ماڼۍ کې قرنطین ده. ډاکټرانو که څه هم ډاډ ښودلی چې د ټرمپ وضع مخ په ښه کېدو ده او له روغتون وتلی شي، خو تیرو ورځو کې دوه واره د ټرمپ په وینه کې د اکسیجن اندازه کمه شوې وه چې له امله یې هغه ته د ډیکسامیتازون سټرویدونه ورکړل شوي. ټرمپ داسې وخت په کرونا اخته شوی چې د نومبر درېیمې ولسمشري ټاکنو ته له یوې میاشتې کمه موده پاتې. په امریکا کې د نړۍ د نورو هیوادونو په مقایسه زیات کسان کرونا نیولي او د قربانیانو شمېر یې هم تر بل هر هیواد ډېر دی. د جانز هاپکنز پوهنتون د شمېرو له مخې په امریکا کې څه باندې 1,400,000 کسان په کرونا اخته دي چې له ډلې یې نږدې 210,000 کسان مړه شوي. ټرمپ د کرونا وبا د مدیریت په برخه کې د خپل ادارې هڅې کامیابه ارزولي.
څلور بجې او دیرش دقیقې شوې. قدرمنو اوریدونکو، د خبرونې په دوهمه نیمایي کې د امنیت او سالم چاپیریال او همداراز د سپورت نړۍ اونیس پروګرامونه خبريږي، خو له هغه مخکې اوس سالم محمد صالح تاسو د خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
ولسمشر محمد اشرف غنی چې په دوحه کې د افغانستان د مذاکراتي ډلې لغړو سره وکتل، شغلی غنی نن کویت ته تر سفر وروسته د قطر پلازمینې دوحې ته ورسېد او هلته به له قطري چارواکو سره د افغانستان پر سوله خبري وکړي. خو ولسمشر غنی به په قطر کې د طالبانو له مذاکره کوونکو سره نه ګوري. په لغمان کې نن سهار په موټر بم چاودنه کې اته کسان وژل سوي او شپږ دېرش نور ټپیان سوي دي. د لغمان د ولی ویان ازادي راډیو ته وایي چې چاودنه د ولی پر موټر سوي، خو هغه ته پکې زیان نه دی اوښتی. په افغانستان کې ځینې ښوونکي د ښوونکو په نړیواله ورځ وایي چې د ژوند شرایط یې ناوړه دي. نن د اکتوبر 15 د ښوونکو نړیواله ورځ ده. د پوهنې وزارت ویاند تاییدوي چې په افغانستان کې ښوونکي له سختو اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دي. ګڼو سیاسي ګوندونو د قرغیزستان د وروستیو پارلماني ټاکنو د پایلو د باطلېدو لپاره په پلازمینه بشکک کې لاریون وکړ. د لومړنیو نتیجو له مخې په پرونیو ټاکنو کې هغو ګوندونو زیاتې څوکۍ ګټلې چې د قرغیزستان له روس پلوه ولسمشر سورونبای جینبیکوف سره نږدې اړیکې لري. د نګورنو قرهباغ لنجمنې سیمې پر سر د آذربایجان او ارمنستان ځواکونو پرون سخته جګړه وکړه. د نګورنو قرهباغ پر مرکز او د آذربایجان پر څو شهرونو لا هم د توغندیو او توپونو بریدونه کیږي. او د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر ډونالد ټرمپ د روغتیایي وضعیت په اړه مثبت راپورونه د آسیا له دې جملې جاپان او جنوبي کوریا د ونډو د بازار د بایو لوړېدو سبب سول. پانګوال او د ونډو خاوندان په دغو راپورونو خوشاله سوي دي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادي راډیو د سهار له وو د ماښام تر وو ورځې دیونه خبريږي. د ماښام په وو بجو د ازادۍ راډیو د خبرونو لپاره تر رسیدو سره سم د امریکا غږ آشنا راډیو پیلېږي چې د سهار تر وو دوام کوي. د ماښام له وو د سهار تر وو د امریکا غږ آشنا راډیو او د سهار له وو د ماښام تر وو ازادي راډیو اوري او شیبه په شیبه ځان د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو حالاتو خبر کړي. او اوس هم
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادۍ رادیو ته راستولې دي.
نظری ل ازر ولسوالۍ نه لیکلي طالبان خو وایي چې موږ د تاوتریخوالي په کچه کې کموالی راوستی، خو په ننګرهار او لغمان کې به ملکی هو خو په لغمان او ننګرهار کې ملکی کسان وژلي. نو آیا دا د طالبانو ستراتیژي ده؟ عبدالواحد مدقق له کندهار لیکي وروستیو حملو په ټول افغانستان کې سخت وحشت خپور کړی دی. سمون له زابل نه لیکي د لغمان د ولی د موټرو پر کاروان برید د طالبانو کار دی. کله چې په حملو کې ملکیان ټپیان یا شهیدان شي، نو دوی چپ پاتې شي، غواړي د خبرو پر میز خپل امتیازات زیات کړي. بشیر حبیبزای له ازر ولسوالۍ نه لیکي خدای دې پاک دی وکړي چې د چدازل د سولې خبرې نتیجه ورکړي. محمد قاسم ځواک له هلمند نه لیکي په افغانستان کې جنگونو زور اخیستی او په قطر کې د سولې خبرې روانې دي او هر ورځ افغانان وژل کیږي. کچرته د طالبانو سره د افغانانو غم وي نو اوربند اعلان کړي. او عبدالنافع افغان لیکي په افغانستان کې یو ځل بیا موټر بم بریدونه زیات شوي دي، د دې سره د سولې خبرې زیانمنېدای شي. قدرمنو اوریدونکو، له دې سره راورسېدو د دې خبرونې وروستۍ برخې ته چې دوه اونیز پروګرامونه پکې خبرېږي. لومړی ستاسو پام د امنیت او سالم چاپیریال د اونیس پروګرام اوریدو ترابولم او ورپسې به د سپورت نړۍ اونیس پروګرام واورئ.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو ستړي مشي، په کابل کې د یونیسف د دفتر په وینا د کورونا وایروس له وجې قرنټین او د خلکو ویره د دې سبب شوه چې د خوارځواکو ماشومان شمیر زیات شي، او کوم چې لمخ کې په سوی تغذی اخته او حالت نور هم د اندېښنې وړ شي. په همدې اکله مو په مشرقي زون کې د یونیسف د دفتر د تغذیې د برخې مسؤل ډاکټر بسم الله عنایت سره مرکه کړې چې تاسو یې اورېدلو ته رابولو. په پایل کې درته وایي چې په افغانستان کې په کوم شمیر خلک هغه تر ډیر زیات اقتصادي فقر لاندې ژوند کوي.
بختانه چې وایم زموږ د ملک د ناخوالو د شتون له وجې غټه کتله وګړي فقر باندې اخته دي او د فقر د کرښې نه لاندې ژوند کوي، چې د روانو جنګونو خصوصا د لسو تلویختو کلونو جنګونو یوازې ګنده ده. دا چې کوم فیصدي خلک فقر بندی اخته اید، تازه سرویگانو ده نړیوال بانک لخواه ترسره شویده خیلی چیز منگ ده درنو هیوادوالو سده پاس 50 سالانه وگری ده فقر ده کرخی سخلان ده جوند کوی. البته ده فقر کرخ از منگ ده هیواد لپاره نسی تعریف شوی چه یاو وگری پچلی رو ساتونو که ده آویا افغانویو څخه زیات عاید نه لري، دغه څخه کم عاید چې معادل دی $1 کېږي، د دې څخه کم عاید لري. نو دا خپل فقر بیا مستقیما د ماشومانو په هغه باندې روغتیایي او تغذیه حالات باندې منفي اغیز لري.
له کورونا وروسته کله چې اولین ځل لپاره افغانستان ته کورونا راغله، د څومره د ماشومانو په تغذیه باندې منفي اثر وکړ؟
کورونا یو نړیواله وبا ده، د ژوند ټول اړخونه سخت متضرر کړي دي او منفي اغیز یې د ژوند په ټولو اړخونو باندې کړی ده، او د دې سره په څنګ کې د ماشومانو تغذیه حالت باندې هم منفي اغیز لري. د ارقامو د تحلیل پر بنا چې موږ د 2000 کال لپاره تقریبا 6,90,000 ماشومان په هدف خوارځواکۍ باندې هدف ټاکل شوی چې موږ به د 2000 کال په جریان کې په درملنې پروګرام کې شامل وو، خو د مرقام او تحلیل اوس ښیي چې دغه رقم 1,00,000 حد ویل کېږي چې دا به 1,00,000 وي، چې دلته موږ 15% زیاتوالی وینو. البته د کورونای شرایطو په جریان کې قرنټین رامنځته کیږي، په قرنټین کې د کورنیو دغه درآمد او کاروبار ټول په ټپه دريږي، کورنۍ په دې نه توانېږي چې خپل ماشومانو ته متوازن غذا تیار کړي. ډیره مهمه نقطه په دې کې د لاسرسي موضوع ده. هغه ماشومان چې په خوارځواکۍ باندې اخته دي هغه باید هفتوار کلینیکونو ته لاړ شي، خپل هغه هفتوار راشن واخلي، ولې د کورونا د یېرې له وجې نه کورنۍ ونشو کولی چې مثلا خپل ماشومان کلینیک ته یوسي تر څو هغه د درملنې مواد ترلاسه کی. نو په شروع کې د دې هغه تاثیرات دا و چې مثلا ارقام موږ تحلیل کړي، داخلي بستر مریضان هغه قرنټینی شرایطو کې 30% کموالی د خدماتو په عرضه کې رامنځته شوی، او 10% په اوبیدیسا مرتوایو، یعنی هغه مریضان چې هغه اختلافي نه وي او سراپا په شکل سره د راشن د اخیستلو لپاره راځي په هغو کې کموالی راغلی. نو په اوږد مهال کې د دې تاثیرات دا ده چې موږ اوس د ارقامو تحلیل بیا چې کړی ده، نو دا 15% موږ اضافه دغه د کیس لوډ زیات شوی ده. د هدف نه موږ د شدید خوارځواکۍ ماشومان 15% زیاتوالی پکې راغلی ده د کورونا له وجې.
بله، که درته وایي چې وروسته له دې نه چې کورونا په افغانستان کې د سې څنا څه راکمه سواله اول شدت نه، دغه وخت بیا د ماشومانو تغذیه ته څومره پاملرنه وسوه که ونسوه؟
د کورونا په جواب وین یو خبرګون چې د صحت مهم برخه جوړوي، دغه په څنګ کې د صحت د ماشومانو تغذیه لپاره هم کارونه وسوله. البته زموږ په ټول کلینیکونو کې د تغذیه مشاوري نشته چې د میندو سره تغذیه مشورې کوي، دغه د قد او وزن اندازه کوي په نظم شکل سره، او دغه تعامه په هوای ورکی، خصوصا میندو تعامه په هوای ورکی چې چیرته مثلا یو امور په کورونا باندې اخته یې هغه ماشوم ته مثلا خصوصا د شمور شو دی ورکی کې ورنه کې کوم اړین غذایی مواد ورته ورکړي. نو بلې د صحت یا د روغتیا د خدماتو په څنګ کې د تغذیه خدمات هم اړوند کلینیکونو کې د روانه د جریان لري.
د عامه روغتیا د وزارت په وینا د کورونا دوه موج را روان دی، په داسې یو حالت کې تاسو کورنیو ته توصیه لري چې څوک تر څو ماشومان په شدید خوارځواکۍ اخته نیسي او له بلې خوا خپله یونیسف څه پروګرام لري؟
مننه. بیا هم دا ډېره مهمه پوښتنه ده، ځکه دوم موج پیشګویه شوې ده چې بیا هم روانه ده. رښتیا هم کورنۍ ته مهم پیغامونه دادي چې باید لکه څنګه چې د رسنیو له لارې او د نورو صحي مراکزو له لارې کورنۍ ته ویل کېږي چې اول باید حفظ الصحه مراعات شي. د دې سره په څنګ کې باید ماشومانو د تغذیې د ښه والي په خاطر باندې د مور شیدو ته ادامه ورکړل شي. هغه ماشومان چې هغه د مور په شیدو باندې تغذیه کېږي، هیڅکله باید که چېرته یوه مور مشکوکه وي یا هم کورونا لري، نو مهم پیغام دا ده چې باید هغه ته د مور شیدې ونه ځیرول شي. البته کوم ماشومان چې هغه په خوارځواکۍ باندې اخته دي، د کورونایي شرایطو کې هم باید هغه کلینیکونو ته راوړي، ترڅو د هغوی هغه د دوو هفتو راشن د کلینیکونو له لارې د درملنې لپاره ورته ورکول کېږي، هغو ته مراجعه وکړي، هغه باید ونه درول شي. البته د کورنۍ یوه غټه یره دا وه چې ماشومان کلینیکونو ته نه بیایي، ځکه د کورونا نه ویره وه. خو زموږ پیغام د عامې روغتیا د وزارت پیغام دا ده چې باید په داسې شرایطو کې هم ماشومان ضرورت لري چې باید کلینیکونو ته راوړل شي او خپل اړین توکي د دوی د درملنو لپاره واخلي.
د یونیسف پروګرام راتونه ویل چې د کورونا د دویم موج راتلو سره څه آمادګۍ نیولې تر څو ماشومانو ته دوی رسیدګي وکړي چې هغه دوی مرستې ته ضرورت لري؟
مننه. رښتیا هم آمادګۍ موږ لرو د عامې روغتیا د وزارت سره په څنګ کې د تغذیه کلستر او یونیسف په ټولو روغتیايي مراکزو کې زموږ د تغذیه پرسونل شته، هغوی ته ټرینینګونه ورکړل شوي دي چې کورونایي شرایطو کې کوم مثلا کوم رقم دغه خدمات وړاندې کړي په کوم شکل سره، دا ټرینینګونه دایر شوي هم دي البته په جریان کې دي. بل مهم آمادګي دا ده چې موږ د کورونا د کووېډ 19 یا د کووېډ 19 په شرایطو کې د تغذیه لپاره خاص ګایډلاینونه د عامې روغتیا وزارت لخوا خواد نهایی شوی دی او هغه تکثیر شوی دی ټول کلینیکونو ته لیږل شوی دی. مهم خبره بل دا ده چې موږ د بیړنیو حالاتو د جواب ویني لپاره د موبایل یا سیار ټیمونه لرو چې په هغو کې هم د تغذیه پرسونل شته او د تغذیه خدمات د هغو له لارې وړاندې کېږي. البته په هغو لرو پرتو منطقو کې چې هغه هلته د ژمي په جریان کې د لارو د بندېدو امکانات وي، مونګه په ولسوالیو کلینیکونو کې د وینټرایزیشن پلان په نامو چې د ژمنۍ پلان ورته وایي، دیغو د پلان له مخې او کلینیکونو ته د شپږو میاشتو سپلای کوي ده چې خدای مکړه چې مثلا شرایط سختېږي، لارې بندې وي، نو مونږ به هلته د ماشومانو د درملنې لپاره کافي سپلای لرو. علاوه له دې زمونږ د عامه پوهاوي د برخې چې په کې د تغذیه خدمات او عامه پوهاوي پیغامونه هم شته، د پلانونه هم روان دي ټولنې او د وګړو د عامه پوهاوي د لوړولو لپاره په نامه د کمیونټي انګیجمنټ یا د ټولنې د ښکېلولو برنامې دي چې خلکو ته عامه پوهاوی ورکوي، خصوصا د حفظ الصحې په رابطه، ورسره په څنګ کې د ماشومانو د تغذی پرابطه چې د مور په شیدو باندې تغذی شي او د مور شیدې په هر شرایطو کې باید ورته ورکړل شي، هغه ونه درول.
ډیره زیاته مننه تاسو ژوندې اوسئ.
سلامت اوسئ.
قدر من اردونکو دا و د ماشوم د حقونو خبرونه تربیه پرځای کې چې است الله ممال او ملګری.
لوبو لميدانا
نيتشزاد بلايزينج ذا بول داون ذا جراوند اوفر اكسترا كفر
شوت
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې ل ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه.
سلامونه د لوبو میدان ته ستړي مشي. ز اکرام الله اکرام په دې ونی ز ورزشي خبرونه کې هر کله کوم پروانه خبرونه کې به د افغانستان د کرکټ د ملي لوبغاړي نجیب ترکی د روغتیا په اړه معلومات درکړو. نو موږ له هم په بعد روغتیایي وضعیت کې دي. خغله ترکه د تیری جمعې په ورځ په جلال آباد خار کې په یو ټرافیکی پیښه کې سخت ټپي شو. د آزادو مبارزو له افغان لوبغاړي سمی فیضی سره لنډه مرکه لرو. د نږدې 15 ورځې وروسته له خپل ایټالوي سیال سره مخامخ کیږي. د دې سیالۍ لپاره کوم ترتیبات نیولي؟ د افغانستان د فوټبال غوره لیګ سیالیو وروستي حال هم درکو او که وختونو د هندستان د کرکټ د غوره لیګ سیالیو آی پی ایل د روانو سیالیو مخکخي لوبډلې به هم درو پیژنو. لمو سره پات شي. د خبرونه په فایل کې ناجیا صافی تازه ورزشي پیښي وړاندې کوي. ناجیا صافی را سره د اوس په سټډیو کې ده. مهرباني وکړئ ناجیا جانې، که فایل د افغانستان د فوټبال د غوره لیګ سیالیونه کې کومي لوبډلې نن سره مخامخ کیږي او کوم لوبډلو دوهم پړاو ته لار پیدا کړي؟
د افغانستان د فوټبال غوره لیګ سیالۍ بنن هم دوام وکړي. د دغو لوبو په لړ کې نن د میوند اتلانو ټیم د سیمرغل برز له ټیم سره لوبه کوي. لوبه نن په 4 بجو پیلېږي. تر اوسه د فوټبال د سپین غر بازانو ټیم د افغانستان د فوټبال د غوره لیګ نیمایي پړاو ته لار موندلې. طوفان حریرت بیا بل ټیم دی چې شپږ امتیازات لري او په لومړۍ درجه کې قرار لري. د افغانستان د غوره لیګ سیالۍ په تیره لوبه کې د پینغر بازانو ټیم د یو بل په وړاندې 4 نمرې تر لاسه کړې چې د باسین سپې ته ماتې ورکړه او په دغه بریالیتوب سره د سپینغر بازانو ټیم 6 امتیازات تر لاسه کړل او د یادو لوبو نیمایي پړاو ته لار وموندله. او د افغانستان د فوټبال له غوره لیګ سیالۍ د هندستان د کرکټ د غوره لیګ سیالۍ په لور ځو چې د آی پی ایل سیالۍ په دوام نن شپه 6:30 رایل چیلنجرز بنګلور او دهلی لوبډلې سره مخ کیږي. تیر شپه چنای سوپر کینګز کینګز 11 پنجاب ته ماتې ورکړه. په دې لوبه کې کینګز 11 پنجاب 109 هدف ټاکلی وو، خو جالبه ده چې چنای سوپر کینګز هغه هدف په اوپننګ باندې پوره کړ. شین واټسن او ډوپلیسس دواړه هغه پایلیز لوبغاړي وو چې دغه سیالي په 13 اور کې وګټله او واټسن 3 او ډوپلیسس 4 منډې وکړې. ممبئی انډینز، ډیلی او راجستان رایل د روانو سیالیو مخکخ لوبډلې دي. دا درې واړه لوبډلې د دریو لوبو په ګټلو شپږ نمرې لري او د جدول په سر کې ځای لري. له دې وروسته په 4 نمبر باندې کلکتا نایټ رایډرز ده.
ډیره مننه نجیا جانی. درنو اوریدونکو، لکه وړاندې مو چې وویل، د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې تکړه منډه جوړونکي نجیب الله ترکی د تیرې جمعې په ورځ په جلال آباد کې په یو ټرافیکی پیښه کې سخت ژوبل شو. له دې پیښې وروسته نوموړی په جلال آباد کې یو شخصي روغتون ته لیږدول شوی او هلته تر اوسه هم تر درملنې لاندې دی. روغتیا پالان وایي چې د سر په برخه کې سترې ضربې لیدلې دي او لا هم په کوما حالت کې دی. د خغلی ترکی د روغتیایي وضعیت په اړه د نور حال لپاره را سره همدا اوس د افغانستان د کرکټ په خوانی ملي لوبغاړی هستی ګل عابد چې له خغلی نجیب سره په روغتون کې دی همدا مهال د ټلیفون په لیکه باندې وصل شوی دی. عابد صاحب، ستړي مشئ، ډیره زیاته مننه. که پایلې د نجیب له روغتیایي وضعیت نه کو، تاسې له لومړۍ ورځې نه له هغه سره یاستئ په روغتون کې او طبعا له روغتیا پالانو سره هم غږېدلی یاستئ، څه وایي دوی چې بالاخره وضعیت په کومه خوا باندې روان دی؟
مننه اکرام الله جان. ورور نجیب پر خورشتا خبر ہے منگ تقریبا داود ورن ترو تا پوری دا د خلکو د دواګانو په برکت باندې نجیب جان چې دا غیر صحت کې تغییر راځي، خو طبي لحاظ نه ډاکټران غریبانه چې دی غوي ورختا دی غوي دغه دغه بیرته رغول غوي دوی سي وای چې یاره دا ډیر بند منګه د منګه د امکان نه وته خبر ده، خو الله په کارونو کې منکر نه لرو. الله پاک کولای شي چې صحت ورکړي. نجيب غریب کریټیکل حالات کې پروت اوسم
هغه څه چې افغان کرکټ بورډ اعلان کړیو چې دوی یو ځانګړی ټیم ننګرهار ته روغتیایي ټیمی استولې دي او هڅه کوي چې نجیب د انتقال وړ شي تر څو بهر نړۍ ته د پاتې درملنې لپاره یوړل شي لا هم اجازه نه ده ورکړل شوې چې انتقال شي که څنګه
نجیب دلته چې اول نه د اکسیډنټ کو دای د جلال آباد ته هټامې روختون ته راوړل شو په ته هټاما کې بدبختانه ورته وایو چلته هغه سیټ سکین کوم ماشینري چې دا الته بیاغه ماشل د شتون نو بیا هغه د ډاکټرانو حل ته ویلی چې دا لږ چې دا په 15 منټه کې چې ته روختون ته وایې چې سیټ سکین هغه سر دې هغه ملیات وشي او هغه رپورټ وشي نو چې دا متر بخوا چې شپایا دین په نوم باندې روختون دا الته راوړل شو دا حقیقت خبرې دی خو دلته نه ده بل ملک ته انتقال شي یا بل روغتون ته دلته تقریبا ډېر یو بل ډله هم د وزارت دفاع نه راغلې وه د نجیب د اتحاد او د هغوی د تبدیل لپاره او ډاکټرانو ته اجازه نه ورکوي چې هغه دې دی نه بل دی نه تقریبا دې دی نه چې هتامې پورې هم هغه جوړلو نه دی
د پیښې په اړه باندې بیلابیل نظرونه موجود دي او بیلابیلې کیسې ځینې خلکو وایي چې ټرافیکي حادثه شوې ده ځینې ویل کېږي چې دا په موټر باندې وهل شوې ده دقیق څه کیسه رامنځته شوې وه
دا د جمعې په تیره جمعې ورځ د مال نظره کړه پنځشنبه ورځ د خپل ماشومان سره جلال آباد ښار ته وته دوی په درونټه کې هجرت کړي کې ژوند کوي دای چې د خپل ماشومان سره زنانه مور سره وي خپل بچي مور سره او کشرای ورور هم مور سره جلال آباد ښار له سودا ته وته له سودا مودې کړي او کته سو دغه د افغان مينې سره یو ستور دی هغه ستور نمبر نه غلط شو ولته هغه ویډیوګان هم کړی دي نو هغه ستور کې د خپل ماشومان سودا راغشتله او موټر سرک نه غاله پورې پورې هغه وخت ولاړو د دې کله څور کې سودا کې بیرته موټر ته اوړي بدبختانه په دې وخت یو پیخه کېږي یو سراچه موټر دی په موټر باندې وایي اکسیډنټ نه البته دوی موټر وهلې دي
ورسته پښتنه کلک د نجیب په لوبیز جوان راته وغږیږي موجودیت د افغانستان په لوبډل کې په ځانګړي ډول په شلوري زلوبه کې ځکه دا عموما اوپننګ تراتلو او تیز لوبغاړي بلل کېدو او لا هم بلل کېږي ک د دې نه موجودیت په لوبډل باندې څومره تاثیرات کوي او ک ان شاء الله هیلښت چې دا بیرته راخشي فکر کوي چې بیرته به ټیم ته راشي یا لوبو ته براوږي که څنګه
اکرام جان ډیر بدبختانه به وای مزه کاش چې ژوند د نجیب حالت روغ جوړ وي او تاسو دا پښتنه موږ نه کړې وای بیا به ډیر خوندور جواب درکړای و نجیب الله د افغانستان داخلي کرکټ کې د رنګینو انبار جوړ ک نجیب الله په هر سلور دیني یو رزيني او د افغانستان په داخلي شلوري د لوب کې بیا کټا سو کرکټ کو کې به دا ټول ریکارډونه پراته یې کا غوري هغه بیخي یعنی د دې لوبغاړي لپاره امغه خپل ټول کې ډیره پوره کړي هغه په اول ځل په د افغانستان نېشنل ټیم ته لاړو نو په ارند سره په اول رسمي لوب کې نجیب الله ډیر تیز چاته کې ونه منډه جوړ کړلې نو ډېر بل بختانه به وایم چې نجیب الله د څومره د افغانستان کرکټ کې پاملرنه شوی وای څومره باغ مې سره گزارې شوی وای څومره غته موقع ورکړ شوی وای هغه څونه شو خو لا پک دې صحت ورکی نجیب الله چې د افغانستان کرکټ ورته ضرورت لري او د چې د افغانستان لپاره یو حساب دې دل شي نو د تبجون کې توجه نشو لږه مال نظر
د افغانستان د کرکټ په خوانې ملي لوبغاړي هستی ګل عابدو آیا د نجیب ترکی د لوبیز ژوند په اړه معلومات لري کله کرکټ تراقه او څومره لوبي کړي او څومره منډې لري امید زهیرمل په دې اړه معلومات راټول کړي
نجیب ترکه د افغان لوبغاړو ترمنز یو زړور او چټک توپوهونکی بلل کیږي چې ډېرې وخت په شلوریزو سیالیو کې د افغانستان سازي توپ کوي 2014 کال کې لومړی شلوریزو لوبه په ډاکا خار کې د بنگلاديش خلاف وکړه روسي شلوریزو لوبه هم په 2019 کال کې د بنگلاديش خلاف په ډاکا خار کې وکړه په 12 شلوریزو لوبه کې 255 منډې کړي دي نوې لوړې منډې دي 21 شلوریزي او 14 شپږیزي وهلې دي یوازې یو ورځنی لوبه په 2014 کال کې د آیرلند خلاف کړي او 15 منډې پکې کړي دي 2014 کال کې فرست کلاس لوبه پیل کړي په سلیریش لوبه کې 213 منډې کړي یو لوبه کې زیات منډې 200 دي شپږ سلیزي او لس 55 وهلې دي په همدې لوبه کې 215 سلوریزي او یو سل سلور شپږیزي جوړې کړي دي ولس لیست آی لوبه کې 535 منډې کړي او یو لوبه کې لوړې یو سل 20 منډې دي نوموړي ته په ورستیو کې لوبډله کې موقع ورکول کم شوي وو او د لوبډلې په بهرنیو سفرونو کې هم ورته توجه نه کیدله
This is great counter punching. It's gone for the big one.
د آزاد مبارزو افغان لوبغاړی سمی فیضی راتلونکي میلادي میاشت د خپل ایتالوي سیال په وړاندې لوبه کوي. دا چې دا لوبه چرته ترسره کیږي او خاغلی فیضی د دې سیالې لپاره څومره ترتیبات نیولي له خاغلی فیضی اورو.
دا لوبه به په 1 د نومبر په دوبی هیواد کې د ایتالوي سیال سره وي. دا دوه میاشتې کېږي چې زه تمرین کوم، استاد امرالدین حفیظی سره دا اوس هم په تمریناتو کې وم، نو دوه میاشتې آمادګي مې ورته نیولې. توکل په خدای نو یو ځل بیا وکولای شم خپل هیواد ته خپل وطنوالو ته ویاړ راوړم.
کلک د دغه لوبې په هغه تخنیکي اړخ باندې راته وغږیږي، دا کوم ډول لوبه ده، هدف مې دا دی چې په کوم سازمان کې ترسره کیږي، د کوم کمربند لپاره ده او که نه کومه چیلنجي لوبه ده؟
دا خو ایم ایم ای لوبه ده، ایم ایم ای یعنی فری فایت، آزاد لوبه ده، مکس مارشال آرت، لغت، سکان، پالوانی، ریگاست پا که و اترشت دینا مکس سوی ده ایم ایم ای لوبه. دا ده پیروس پا سازمان که او روسی سازمان ده چه ده نره دیر تاب سازمان ده، ده که دا لوبه ترسرکی لوبه پا کمربان بانه نده، نو ده سازمان که باید زه دو درې لوبه وکم، هغه نرسته بیا زه په کمربند باندې لوبه کوم. ما د انرژي سازمان دوه کمربنده ترلاسه کړو، اوس دغه سازمان نه زه بل سازمان ته معرفي شوم چې پیروس هغه د روسانو یو بل غوره سازمان ده. کله زه درې لوبه دلته وګټم، بیا څلورمه لوبه به زما په کمربند. هر لوبه هر خیال چې مونږ ته یعنی وړاندې کوي، نو مونږ مجبور مکلف چې دغه تمرینات دغه مسابقې لوبه وګورو چې دغه د کار په مقابل کې مونږ تخنیک او ترکیب جوړ کړو چې مونږ وکولی شو هغه ته ماته ورکړو. دام زما ډېر افسوس سیال لري ما په وړاندې، ځکه نه لوبې ګټلې، دوه باختر لري، یو مساوي تقریبا 12 ریکارډ لري، نو ښه فایټر ده، د ایټالیا هیواد څخه ده. لوبې ما کتلې دي، په مقابل کې ورته چمتووالی نیولی. توکل په الله.
څومره مطمئن یا سی څومره ډاډ خپلو هیوادوالو ته ورکوي چې یو وار بیا به تاسو افغانستان لپاره اتلولي وګټئ؟
دا خو لوبه د پیشبینی کیږي نه، مخکې له مخکې د سویلای نشم بو باخت او بور د الله تعالی له طرفه ده، خو خپل چمتووالی مې پوره نیولی دا چې بیا الله څه کوي. دوه پلوانانو کې یو ماتیږي، نو پوره ډاډ وطنوال ته ورکوم چې زما تمرینات ښه دي، په ځان مې پوره باور ده، نو چې رنګ کې څه کیږي هغه الله ته پته ده.
او وروستۍ پوښتنه فیضی صاحب، چې دغه سیالي تاسو ته سازمان برابرې کنا د شخصي اړیکو لاله نه برابرې کی؟
نه خیر، دا سازمان کې چې ما تیر کا لوب وکړه بلاروس کې په انرژي سایت سازمان کې، یعنی دا هغه سازمان له خوا بل سازمان ته معرفي شوم. دا یو چیلنجي لوب ده د دوه سازمانو، زه د هغه سازمان تاب فایټر ما په واوی کلو کې، نو دوی ما بل سازمان سره په چیلنج مطلب د سیاسي چې زه د هغه سازمان فایټر يم، او دا ایتالیا د دې سازمان په واوی کې چمپیون یا قهرمان ده، نو موږ ترمنځ د سازمان د اړیکې جوړه کړې ده موږ فایټر.
د آزادو مبارزو افغان لوبغاړی سمیع الله فیضی او درنو اوریدونکو په همدې سره زموږ د دیونی د لوب له میدانه اونیزه خبرونه هم پای ته رسیږي. تر بلې خبرونې مو په لوی او بخونکو سختن سپارم. هر چرته چې یاست روغ جوړ خوشاله او بریالي اوسئ.
سمشکار دی وای وای ناوی سام سمور تا گورا وای وای بابو لالا علال کستوری ہویا لالا لکستوری شایست دی وای